درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس د ماښام شپږ بجې دی د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په دې هیواد کې نشته 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلول شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ دا هم په بیان کې ویلي دي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې 14% سخت معلولیت لري. د هغو لستنو افغانانو جنازې خپل کورنیو ته وسپارل شوې چې څو ورځې وړاندې ایراني ځواکونو په خپل خاوره کې وژلي وو. د هغوی د کورنیو غړیو چې د هرات ولایت د شینډن او زیرکو ولسوالیو اوسیدونکي دي د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو نن په هرات ښار کې اعتراض وکړ او له طالب چارواکو څخه یې وغوښتل چې د دې قضیې پوښتنه وکړي. ایرانیانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دي ویلي خو راپورونه وایي چې دا کسان وروسته له هغه د ایراني پولیساتو له لوري وژل شوي چې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته واوښتل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادارات لري چې ګنې دې هیواد له افغانستان سره د خپلې پولي د امنیت لپاره له روسیې سره خبرې پیل کړې دي. وروسته له دې چې د افغانستان پولي ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې 15 تنه چینایي کارګر وژل شول. ریوټرز خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو په قول وویل چې تاجکستان د خپلو پولو د امنیت لپاره د روسیې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد سره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی شاهین سمدی نن ازادي راډیو ته په یوه استبولي بیان کې ویلي چې دا ادعا ناسمه ده. ازبکستان د ترمیز حیرتان لارې چې له 2021 کال راهیسې د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې و پرانسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د 3 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ راتګ بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولی شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لارې سفر وکړي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په مزګرتوب اوربند وکړ خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. او دو سرچینو ویلی دی چې د بریتانیا حکومت له صدر اعظم کایر سٹارمر څخه غوښتي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 میاشتې تر 10 میاشتې پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یو ریوټرز آژانس ته ویلي کېدای شي د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي خو که چیرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې شاته نشي ممکن دا سفر وځنډي شي. زمو شخله ازادي راډیو اوري د کونړ زلزلې ځپلې وای هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ده.
په کابل کې د هوا ککړتیا زیاته شوې. ځینې شاریان وایي
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ده. به هیڅ څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پکتیا کې د ملګرو ملتونو په مرسته یو شمېر پروژې اجرا شوي.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 1.8 پروژې تطبیق شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپאי هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولې دي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو د ادارې د رسمي یادښت پر اساس په دې بندیز کې د هغو هیوادونو د وګړو لخوا سبشبي ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پر په جون میاشت کې د هیواد د سفر بندیز لګولې وو. د امریکا حکومت د تازه اقدام وروسته له هغه کې دي چې تیرونه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان وګړي د امریکا د ملي ګارد پر دوه سرتیرو حمله وکړه. د پیښې په امریکا کې پراخ برګونونه پارولي او له عملی په امریکا کې افغان کډوال اخیزمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپאי هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي اډخل مخې چې د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 2 خبر کړي ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولې وو. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوی محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ترامپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز د پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لڅره وسیړي، ان هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخه کې نوی بدلونونه په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوی بدلونونه بعد دوی د ژوند ټول چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې موږ به د سر نه انټرویو یې خلو، موږ د سر نه معلومات کوو، موږ ته یو غټه ضربه ده، موږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې موږ سره د امریکې دولت کو افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس موږ سره د کومک نه کوي. دوی موږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره موږ ټول قاتلین یو.
د وای په افغانستان کې ل امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم لامل ټول کډوال لستونځو سره مخ کول اصولي لار نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملی او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړي. دا بندیزونه په واشنگټن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 16مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وشتل چې یو یې وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې مړ شو او بل لا هم بستری دی. خو د سه‌شنبه په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو لاله محکمې ته په خپل جرم ل اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو لمخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو تملاتړي هغه ځواک غړي و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښه په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولې. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د درې نړۍ لټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالۍ دایمي بند کړي. د غراز د دسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیکدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواخي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له امله یې خلک ناروغان شوي دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکترانو هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي له امله د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ ونه کاروي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمي په رانږدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای لدی عمل ناروغي هم ډیری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمه چهارشنبه د دسمبر په 3 مازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ته به هیڅ څوک بیرون نشي وتله. کو بیرون مو وزي مریضي کې د منکور کوم ټول مریضان دی پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینه یا کوټې څنګه اوسیدونکو فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
خراب سوې ده، ډېره ککړه سوې ده، خلک غریب دي، بل څه د سوان لپاره نه لري، زیات زغال سنگ کاری سیغ خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه و خوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمېر یې ډېر دی او دا ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه به وکړو چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخاری نلونه لري، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همدا او بې کیفیته سونتوکي سوځول کېږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتو یو بار بیا د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اگست یو دیرشمې نیټې د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د ملګرو ملتو د وګړو ادارې ویلي په دې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو لاسرسی محدود شوی، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ډیر شوی او ښځې او نجونې لا هم له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې اوسي او کړاوونه یې په ډېرېدو دي. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډي هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنې دني اړینو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسي محدود کړي کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر یې زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپل ولایتونو کې د 3300 امیدواره مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکې بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 5 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډېرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 1.5 کلنه حکیمه چې د 4 ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل: یو بل مېرمن هم د همدی سیمې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې 4 ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده، زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمين زول ته لادي او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې حد پورې چې ذاتي لږ ماشوم ته مې شوزی نسم کار کولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 دېرشمه مرګونې ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړاو نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیا وایي د اوکرين د جګړې په اړه له امریکا سره تر هغه خبرو ته دوام ورکوي چې ورته ضرورت وي. امریکا هڅه کوي چې روسیا او اوکرين د دې څوکلنې جګړې پای ته رسیدو ته راضي کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
کرملین ټینګار کړی چې د اوکرين د جګړې د احتمالي پای ته رسیدو په اړه له متحده ایالاتو سره د خبرو اترو جزئیات پټ پاتې شي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د متحده ایالاتونو د مذاکره کوونکو ترمن له وشتي غونډې ورسته وویل، هر څومره چې د خبري اترې غیلی تر سره کیشي هغومره به ګټورې وي. د تاس خبري اژانس په وینا پیسکوف وویل، موږ به دې اصل ته غاړه کیشتو او موږ هیله لرو چې زموږ د متحده ایالاتو سیالان به هم دې ته غاړه کیشتي. که څه هم د سیشن به په ماشوم خبرو اترو کومه پایله نه لرله، خو د جرمني خبري اژانس په باور پیسکوف نه خوشتل چې دا د متحده ایالاتو د سولې پلان د ردولو په توګه تعبیر شي. هغه وویل، موږ چمتو یو چې د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره هر څومره چې اړتیا وي سره ووینو. پیسکوف زیاته کړه چې شاید د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ډونالد ټرمپ ترمنځ یو ځل بیا په ټلیفون خبرې وشي. د روسیې له ولسمشر پوتین سره تر اوسه د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف پیتکوف شپږ ځله لیدلې دي. د دې روسیې مذاکرې پر مهال د راپورونو له مخې د اختلاف ټکی دا و چې روسیه غواړي د اوکراین د خاورې یو برخه بیل کړي. پوتین وایي چې د دونباس ټوله سیمه، حتی هغه سیمه چې د روسیې ځواکونو په لاس کې نه ده، له اوکراینه بیل شي. کیف بیا دا ردوي چې د خپلې خاورې کومه برخه روسیې ته وسپاري. بلورته جرمنی نن شک څرګند کړ چې روسیه د اوکراین سره سوله وکړي. وروسته تر دې چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازي ویټکوف له کرملن بیرته وګرځید، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې ولیکل چې موږ په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پایتر سوالو لپاره د خبرو اترو هرکلی کوو، خو اوس مهال داسې نقش نه وینو چې روسیې د خبرو اترو ته لیواله وي.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال وای په ورستیو ورځو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو پروسه لا نوره چټکه شوې ده. دوی وای پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسي او افغانستان ته ډیپورت کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې په ورستیو کې په پلازمینه او راولپنډۍ کې چې اسلام آباد ته څیرمه شار دی، د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ل راتلونکو نه د بی اسناد افغانانو پر ضد په لوی کچه عملیات پیلوي. په دې اړه دا راپور ووري
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وای په دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلی او له ده سره اوسیدونکو دوه به سرپرست مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورت لپاره یې حجی کم ته انتقال کړی. دغه مېرمن چې په خبرې د درملنې لپاره پاکستان ته تللی او نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه ته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
یک خانم بود، باید بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا را بردن. مال به سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. چهار برخورد بد داشت، بچه 3 ساله است، اونش قطر سیده بود، مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان، اونا دیپورت می شن.
در اسلام آباد پا بی ول سیما که میشت یا افغان چوایی پا روسته ورازو که پولیس و لده غزای دیر شمیر افغانان نیولی، د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او له دوی سره یې سپک چلند کړی.
وضعیت ډېر بد دی، همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل وپلټل او هر څه چې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دای دا هم وکړه چې نږدې و میاشتوړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده، خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورزي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه‌شنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیسیار لاستازو سره هم خبرې شوې، خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اول په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکو ونې د ایسچو یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو، ترڅو د دوی تر واکلاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورت وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سم د لاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري ویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته ډیپورت کړل چې له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره له تاوتریخوالي ډاک چلند کوي. دا به داسې حال کې ده چې په روسیې کې د کابل او اسلام آباد ترمن ظاهرا د اړیکو له ترینګلتیا او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن د اکتوبر 2 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په روسیې ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوری نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي غوښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوې دي چې اوس له هغه ځینو هم د ویزو د نه تمدید لامل د جبري استلو لګواخ سره مخ دي.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لاس دا د شوزه په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
نن هم میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د جمیل را رسیدو سره د خلکو ستونزې چړل کیږي. خلک څډول ستونزې لري. په تیر بیا د ګرمولو د وسایلو په برخه کې، د بیکاری په برخه کې او همدارس اقتصادي ستونزو په برخه کې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کیلو کې وړ مورز د رغنیزو چارو 118 پروژې پرانستل شوې. په دغه پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. ځایي خلک د دغه پروژو پر پلي کېدو خوشي څرګندوي، خو وایي دوی سیمه په تیر کې د جګړو له کبله له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او په هر برخه کې ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د پکتیا د زرمت په شمول د نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه کیږي. په دې اړه د نجیب الله لو خیل راپور واوري.
په پکتیا کې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړبن په زرمت ولسوالۍ کې 118 په تبیلابیل پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 118 پټه پروژې تطبیق شوی دی. په 155 سکلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې د پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوی دی چې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمه ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی یو سی دغه سرک سی د ټول زرمت د ساحه کو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او برد خلکو په باندې کی سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې پر ډیر ضرورت کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې په خوانی دي، خو په خو به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو له خوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
وڅل ویشکاله او ته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره د دې پلو او د سره کوشش شروع کړی دی. دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې د سرک مخکې څلور متره او اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دیوی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیا او ستونزو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.